سلام. اخیراً رسانه‌های ایرانی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که نزدیک به 6000 افغان در ایران زندانی‌اند. مقام‌های ایرانی گفتند که بیشتر این افغان‌ها به دلیل نداشتن مدرک اقامت در ایران و قاچاق مواد مخدر زندانی شدند. به سوی هم مهاجران افغان در ایران با مشکلات مختلف مواجه‌اند. آنها تنها در بخش‌های مشخص اجازه کار دارند. در داشتن حساب بانکی با مشکلات مواجه‌اند و روزانه صدها و حتی هزاران افغان از ایران اخراج می‌شوند. علاوه بر این هر از گاه اقامت افغان‌ها در برخی از شهرهای ایران ممنوع می‌شود. آیا برخورد حکومت ایران با مهاجران افغان مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی است؟ افغانان زندانی در ایران در چه وضع بسر میبرند؟ آیا حقوق بشری این زندانیان تأمین میشود و با وکیل مدافع دسترسی دارند؟ و آیا گروه حاکم در افغانستان اعتنای به وضعیت شهروندان کشور در ایران دارد؟ این پرسش ها را در برنامه آشتی این هفته از آقای بهروز اسدی، فعال سیاسی و کارشناس امور مهاجرین مقیم آلمان، و آصفه استانگزی، فعال حقوق مهاجرین در ایران میپرسیم. مهمانان عزیز، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. آقای اسدی، بحث را با شما آغاز میکنیم. درباره مشکلات مهاجران افغان در ایران گزارش های مختلف وجود دارند. یافته های شما چیست در این باره؟
با سلام و درود به شما و بینندگان شما. مشکلات افغانی ها یا افغان ها از زمان پدیده حضور پناهجویان و آوارگان بوده و ادامه هم خواهد داشت، اما با آمدن طالبان بر مسند قدرت شرایط آوارگان، پناهجویان و مهاجرین افغانی که به گمان من به 3 دسته تقسیم میشن بسیار بسیار وخیمتر و بدتر شده، به خاطر اینکه خود دولت ایران در مورد زندانیایی که به عنوان شهروندان ایران هستن چه رفتاری میکنه. بنابراین انتظار عجیب غریبی از یک حکومت به نام حکومت اسلامی در ایران نباید داشته باشیم که با کسانی که از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردار نیستن و اصلا به حقوق نسبی خودشون هم مطلع نیستن و حق وکالت نمیتونن بگیرن، چه براهایی میتونه به سرشون بیاد. به خاطر همین وضعیت پناهجویان افغانی در ایران به مراتب بدتر از خیلی افغانی های دیگه هستن که آزاد هستن یا کسانی که از کشورهای دیگه در زندان های ایران به سر میبرن بدتر خواهد بود، به خاطر اینکه تعدادشون زیاد هست و دولت ایران هیچ ارزشی واسه حقوق پناهجویان و آوارگان افغانی در ایران که هیچ در زندان ها هم که جای خود دارد که به هیچ وجه از هیچ گونه حقوقی برخوردار نیستن.
وقتی میگین که وضعیت بدتر زندانیان افغان، کدام موارد در بر میگیره؟ منظورتان از بدتر چی است؟
ببینید، زندانهای ایران زندانهای مخوفی هستند که انسانهایی که برای آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی تنها و تنها بدون سلاح تو خیابونا اومدن دستگیر میکنن و اون وضعیتی که برشون حاکم هستش یعنی شکنجه، وادار کردن به توضیحاتی که در واقع عقیده آنها نیست یا اعدام. بنابراین افغانهایی که به دلایل مختلف دستگیر میشن، من جمله اکثر قریب اتفاق اینا سر مرز دستگیر میشن یا اینکه در شهرهای ایران به خاطر عدم داشتن در واقع شناسنامه یا پاسپورت یا در واقع کارت شناساییشون یا بخشی هم به خاطر خلافایی که میشه، اینها نسبت به بقیه از هیچ گونه امکانی برخوردار نیستن. شما توجه بفرمایید که کنوانسیون ژنو و در واقع تمام مسببات و پروتکل‌های الحاقیش بایستی به حقوق پناهجو حتی در زندان هم رعایت بشه، موردی که در مورد ایران رعایت نمی‌کنن به دلایل اینکه از همون ابتدا به ساکن حقوق مهاجران و حقوق پناهجویان به ویژه افغان‌ها در ایران رعایت نشده. وای به حال اونهایی که الان در زندان‌های ایران هستن. خودتون بهتر از ماها آمار دادید و گفتید که خیلی از افغانی‌ها در زندان‌های ایران اعدام شدن، بخششون رو از اعدام تخفیف داشتن، علارغم این که می توانستن توسط وکیل مدافع به حقوقشون برسن، اما این نیست. و بعضی اینا حتی حکایت از شکنجه هستش. زندانیان سیاسی ایرانی که در ایران هستن از وضعیت بد افغانها در زندانها میگن و حتی شکنجه آنها.
درست. کنوانسیون ژنو را شما یاد کردین. بر اساس فرمایشات این کنوانسیون، وقتی یک مهاجر بدون مدرک در کشور حضور می داشته باشد، اصولا چه رفتار باید در برابر چنین کس صورت بگیره؟
کسانی که ادعای این دارن که از نظر سیاسی، مذهبی یا فرقه‌ای یا جنسیت تحت تعقیب می توانند در کشورشون مورد تعقیب قرار بگیرن، اینا حق استفاده از کنوانسیون ژنو و در واقع امور پناهجویان که در سطح بین الملل صدها بیش از 148 کشور تصویبش کردن و اولین قانون در واقع رسیدگی به امور پناهجویان که حق داشتن وکیل، حق مسکن، حق کار و حق تحصیل هستن واسه شون رعایت میشه و پروتکل های الحاقی که بعدن بهش در واقع رسیدن دال بر این هستش که این کسانی که میان تقاضای پناهجویی میدن و آواره هستن و میگن ما در مملکتمون جایی برای موندن نداریم و آمده ایم اینجا و میخواهیم اینجا در واقع تقاضای پناهجویی بدیم، طبق کنوانسیون ژنو و در واقع مصوبات بخش امور پناهجویان سازمان ملل UNHCR، در واقع اونها موظف هستن که اینها رو به مثابه پناهجویان طبق قوانین کنوانسیون ژنو برخورد بکنن. اما متاسفانه چون که ادعای حکومت جمهوری اسلامی هستش که تعدادشون زیاد هستش، بخششون قانونی نیستن و کسایی قانونی نیستن، ما اینا رو دستگیر میکنیم و میاریم زندان، یا کسانی که خلاف میکنن، کوچکترین خلاف معناش این هستش که اینها رو اخراج میکنن و استرداد میکنن به حکومت طالبان. چه بلای سر اونا میاد یه بحث دیگه است، اما آنچه که ایران تاکنون انجام داده است و حتی تعداد آمارها، توجه بفرمایید که جمهوری اسلامی از سازمان ملل برای رسیدگی به امور پناهجویان پول زیادی دریافت میکنه، بله. پروژه‌های زیادی هستش. کدام آمار، کدام پناهجو و تالا تونستن بگن که آقا جون ما از این مزایا به صورت اصولی برخوردار شدیم، اینجا اونجا ممکن اتفاقای بیفته ولی به صورت سیستماتیک نیست. و یکی از معضلات اساسی پناهجویان افغان در ایران این هستش، حتی کسانی که میخوان مهاجرت کنن از درون ایران برن بیرون، آنها هم با در واقع مشکلات عدیده و زیادی برخوردار شدن و متاسفانه کسی دادرس اینها نیست، چون که حق گرفتن وکیل ندارن و در واقع کفالت سیاسی هم ندارن که پشتیبانشون باشه.
تشکر بسیار آقای صدی، با شما برمیگردم. خانم استانگزه، شما رو خوش آمدید میگم به برنامه. شما در ایران حضور دارین، در بخش حقوق مهاجرین هم کار میکنین. مشکلات اصلی مهاجران افغان را در ایران، چه در زندان و چه در بیرون از زندان، میتونین بر بشمارین؟
بله، به نام خدا. با سلام خدمت شما، خدمت مهمان شما و همه بینندگان عزیزی که همکنون برنامه ما رو تماشا میکنم. واقعیتا حالا قبل از پاسخ به این سوال باید به این موضوع اشاره کرد که ما دو تعریف جداگانه از کلمه پناهنده و مهاجر داریم. اما گونه که مطلع هستیم، پناهنده به کسی گفته میشه که بنا به مسائل حالا سیاسی، جنگ، تبعیضات نژادی، ملیتی به کشور دیگه در واقع رفته، و مهاجر هم کسی که بنا به مسائل اقتصادی، رفاه بهتر، بی‌ثباتی اقتصادی که در واقع وجود داشته، تغییرات اقلیمی و یا حتی فقدان امنیت غذایی موجبات این مسئله رو فراهم کرده. حالا اگر ما به ایران که تعداد مهاجرینی که در اینجا هست یک نگاهی اول بندازیم، تقریبا هرچند آمارها دقیق نیست، اگر همون 7-8 میلیون مهاجر رو در مجموع در نظر بگیریم، از این بین 800 هزار نفر از اینا کسانی هستن که کارت‌های آمایش یا هم کارت‌های پناهندگی دارن. هرچند که از طرف سازمان ملل به این 800 هزار نفر میگن پناهنده، ولی خب دولت ایران اینها را رسما پناهنده نگفته، چون اونا را هم فکر میکنم در همه حوزه مهاجر دستبندی کردن. حدود 2,300,000 کسانی هستن که برگه های سرشماری دارن و حدود 1,200,000 نفر کسانی هستن که برگه های حمایت تحصیلی و پاسپورت های اقامتی دارن. ما بقیه هم چند میلیون نفری که میشن کسانی هستن که هیچ مدارکی ندارن. حالا در مجموع اگر بخوایم مشکلات بسنجیم نمیشه در واقع یک مشکل برای همه اینا گرفت. خب چون که هر کدام از اینها در دسته هایی که هستن مسائل و مشکلات مرتبط با خود را دارن. اگر در واقع تمرکز ما به صورت کلی برای کسانی باشه که فاقد مدارک هستن، خب طبعا پالیسی کشور ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه ای که در واقع اجازه زندگی و سکونت نداشته و نداره کسی که مدارک اقامتی نداره به همین شکل است که باید اخراج اجباری بشه، هرچند حالا در بازارهای سیاه در پشت پرده اینا زندگیشون رو دارن میکنن و حتی کار هم میکنن در پشت پرده، ولی مجموعتاً اگر چی باشن پالیسیشی هست که اینها در واقع اخراج بشن و تمام مشکلات دارم که در واقع از بحث خدماتی که میتونن برخوردار بشن محدود هست و موضوع دیگر. اما اگر دسته کسانی رو ما اینجا اشاره کنیم که دارای مدارک اقامتی و شناسایی در اینجا هستن که باز هم گفتم کسانی هستن که کارتای آمایش، دسته پاسپورتی ها، برگه های سرشماری و برگه های حمایت تحصیلی، اینا بسته به مدت اعتبار و در واقع نوع مدارک که دارن از خدمات آموزشی و تحصیلی و حالا بهداشتی برخوردار بودن. به طور مثال در ایران حدود 750,000 متعلم افغان در حال حاضر در حال تحصیل هست، حدود 32,000 دانشجو در دانشگاه ایران در حال تحصیل هستند و حدود 100,000 نفر کسانی هستند که از بیمه های صحی استفاده می کنند. هرچند به تعداد مهاجرینی که در اینجا هست این آمارها باید چر از این می بود، ولی خب به هر حال اینجا در واقع ما کمکاری های سازمان های بین المللی هم در اینجا می بینیم که فکر میکنم موضوعات سیاسی ایران که تحریم ها و این مسائل میشه به مهاجرین هم مرتبط شده و پیوند زده شده، یعنی بر اساس تعداد مهاجرینی که هستش اگر یک مقایسه ای کنیم این تعداد با کسانی که در ترکیه هستن بودجه کمتر بوده واقعیتش و من فکر میکنم که این نگاه ها باید بیشتر باشه. حالا در بحث مشکلاتی که شما گفتین همون قسم که گفتم به دستبندی هایی که اینجا وجود داره مشکلات متفاوت است.
تشکر. سانگزسپ، مشکل هم است که دامنگیر هر چهار گروهی که شما یاد کردین باشه.
اگر منظورتون از چهار گروه کسانی که مدارک اقامتی هم ندارن جز اینها در واقع باشه، خب طبعا نمیشه کامل 100% چنین چیزی رو گفت، ولی عمدتا مشکلات بیکاری یکی از مسائلی است که حالا چه مدرک داشته باشی چه نداشته باشی سر راه، چون که اقتصاد ایران از نظر اقتصادی خیلی در شرایط خوبی قرار نداره، این مشکلی است که برای همه در اینجا هستش. مسائل دیگری هم هست، خدماتی که در واقع ارائه میشه نمیشه گفت که کاملا 100% کافی و کامل و رضایت بخش بوده، مشکلات برای این قشر هم در واقع وجود داشته، یعنی خدماتی که بوده مسائل اقتصادی موضوعی بوده که دامنگیر همه تقریبا بوده، ولی مجموعتا من اینجا یک مشکلی را از طرف حکومت و دولت ایران میبینم که برنامه هایی که دولت ایران برای مهاجرین تا اینها در این همه سال ها چیده برنامه های برای حل مشکلاتشان بوده، ولی این حل مشکلات یک نگاه مقطعی و کوتاه مدتی داشته و اگر یک نگاه بلند مدت به سمت مهاجر میداشت فکر میکنم این مشکلات خیلی بیشتر حل میشد. به طور مثال برای یک برنامه 20 ساله‌ای که 20 سال بعد اگر یک مهاجر در ایران باشه با چه برنامه‌ای باشه چنین چیزی رو ما نداریم و همین موضوع سرچشمه خیلی از مشکلات دیگه شده، به طوری که آیین نامه‌ها و مواردی رو می‌بینیم که گاهن غیر شفاف است، پراکنده بوده، حالا هم در حوزه‌های تحصیل حالا هم در حوزه‌های مالکیت اموال، این مسائل در واقع به این موضوع برمیگرده که برنامه‌ای بلند مدت وجود نداشته که در این زمینه حداقل در همون طبق ماده در واقع همون قانون آیین‌نامه پناهندگانی که مصوبه سال 1342 بوده و قانون نحوه ورود و اقامت اتباع بیگانه که در سال 1931 در واقع تصویب شده، به جز اون ما حداقل برنامه‌ای برای پناهندگان نداریم که یک کس اگر بخواد به ایران بیاد بتونه کیسش بده و این کیس تحت بررسی بره که آیا شخص مورد همکاری هست که در ایران بمانه یا نه. چنین چیزی نبوده، هرچند برنامه هایی مثل برگه های سرشماری مسائل بوده که جمعی بوده اما فردی نبوده، که این موضوع هم موضوع کوتاه مدت و بلند مدت در واقع میرسانه که دید باید تغییر کنه.
تشکر بسیار. آقای اسدی، بخوایم که در ادامه از شما بپرسم در بیرون از زندان هم وضعیت مهاجران چنان که گفته شد ایدئال نیست. آیا حکومت ایران عمدن نمیخواهد به این مشکلات بپردازد و یا ناگزیری های چون مسائل اقتصادی و این دست مسائل هم نقش داشته؟
به گمان من نگاه به افغان ها در درون ایران چه از نظر سیاسی چه از نظر در واقع آسیب شناختی نگرشی منفی داشته و در واقع افغان و این نتیجه سیاست های حکومت ایران هستش که در واقع بخشن با حرکات، اعمال، گفتارها و کردارهای راسیستیشون باعث میشن که در میان جامعه یک افغان هراسی به وجود بیارن. در همه کشورها مشکلات آسیب شناختی هست و میرن دنبالش و طبق آنالیزایی که انجام میدن سعی میکنن که حلش بکنن تا اونجایی که میشه. جمهوری اسلامی به گمان من این پدیده رو به عنوان یک پدیده ابزاری ازش استفاده کرده و به خاطر همین میدونه که خیلی از این افغانی ها آگاهی نسبی به جامعه‌ای که خودشون درش هستن ندارن و چون که حتی این نسبی بودنم باز اگر هم کسی بداند امکانات مالی و امکانات ابزاریشو ندارن، مثلا توسط وکیل یا اینکه موقعی که بچه رو تو مدرسه راه نمیدن نمیتونن برن به جایی، مرجعی نیست. شما حساب بکنید که استرکتور یک جامعه آزاد میتواند کمک مؤثری در امور رسیدگی به کار پناهجو باشد، موردی که در ایران همش تحت کنترل است. موقعی که ما از یک نظام حکومتی در ایران صحبت میکنیم که با شهروندان خودش در شهر و در ملأ عام رفتار میکنه، چه انتظاری داریم که از یک افغانی که احتمالاً از هیچ قانونی برخوردار نیست جز شاید یک کاغذ یا یک کوپن یا یک نمیدونم، مثلا وقتی نمیتونن برن تلفن بگیرن. این واقعیت ها رو باید گفت و در واقع آماری که جمهوری اسلام میده با آماری که واقعیت هاست دو چیز متفاوت است. جمهوری اسلامی به خاطری که حتی من اینو میگم اکثر پناهجوها میگفتن که هزاره و شیعه هستن، خب از اینا سوء استفاده سیاسی و نظامی کرده. شما حساب کنید به گروه فاطمیون در سوریه و خانواده های اونها، نکاح های غیرقانونی و قص الهازا توانسته از این آدم ها چون که احتیاج دارن، از این انسان ها چون که احتیاج دارن و مهاجر هستن و در تنگنای مادی قرار دارن سوء استفاده بکنه. مسئله فقط تنها مسئله مادی یا اقتصاد ایران نیست، مسئله هستش که سازمان ملل بودجه خاصی در اختیار رو میذاره. اما وظیفه چه میگوید؟ اگر کرامت انسان رو قبول داشته باشیم و شرافت انسانی بخوایم تایید بکنیم، بایستی یک نوع دیگه به این مهاجرانی که از هیچ گونه قانونی نه در اونجا نه در اینجا هستن، یعنی اینها در واقع مهاجرین آوارها و پناهجو هستن و همه اینا رو من در یک کاتگوری فشار میبینم که جمهوری اسلامی به اینا فشار وارد میکنه به خاطر منافع و مطامع خودش.
تشکر آقای اسدی. در موردی که به شما یاد کردین، استفاده حتی نظامی از ناگزیری های مهاجران افغان در ایران، چرا نهادهای مدافع حقوق بشر چه در درون ایران و چه نهادهای جهانی تا حال در این زمینه اقدام نکردن، واکنش نشان ندادن؟
چرا واکنش ها نشون داده شده؟ به خاطر که سندهای گوناگونی موجود هست در واقع دورانهای نظامی که اینها در مناطق مختلف سوریه میبینن و یا در ایران و تحت فرماندهی در واقع سپاه پاسداران در سوریه فعالیت نظامی میکنن و اینجا اونجا مصابه هاشون هست. اینا متاسفانه به خاطر وضعیت در واقع بحرانی منطقه و در واقع خاورمیانه و نقش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و سپاه قدس در واقع بخش خارجی سپاه پاسداران، فاطمیون یکی از بازوان مثل هشت الشعبی که در عراق هستش در سوریه هستش و و در واقع تعداد کشتهشون هم زیاد و زیادتر داره میشه، ولی سرپوش میزنن اینجا اونجا میزنه بیرون. اگر دقت بکنید در شهرهای ایران تلاش برای این هستش که طبق آگهی‌هایی که میدن چی میگن شهید شده است، کجا شهید شده ایشون، نمیگن در سوریه شهید شده، میگن که این برادر ما شهید شده در، و این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع کاری که میکنه کاری است غیر قانونی و در واقع اینها رو در نه تنها در زمینه مذهبی، در زمینه نظامی گوشت دم توپ منافع خودش و سپاه پاسداران و سپاه قدس و در واقع بازوی نظامی اول جبهشون کردن در سوریه، و این به همگان روشن است. کسانی که مسئله سوریه و ایران رو دنبال میکنن متوجه این قضیه هستند.
تشکر بسیار آقای اسدی، به شما برمیگردم. در ادامه خانم استانگزای از شما میخوایم بیشتر بفهمم، با توجه به وضعیت وخیمی که در افغانستان حاکم است، هر روزه از اخراج مهاجران افغان از ایران گزارش پخش میشه، از 6 سپتامبر تا حالا که 8 سپتامبر است ماه روان میلادی، حدود بیشتر از 3000 افغان از ایران به کشور برگشتن که گفته میشه بخش اعظم اینا از طرف حکومت ایران اخراج شدن. در این باره نگرانی وجود دارد، نگران سرنوشت مهاجران که اکثرا با مشکلات سیاسی امنیتی از افغانستان بیرون شدن، در صورت برگردانیده شدن به افغانستان چی میشه؟
بله، خب واقعتا با تحولات اخیر سیاسی که در افغانستان اتفاق افتاد، مهاجرین خیلی زیادی به ایران مهاجر شدن، که همون آماری من گفتم 2,300,000 نفر کسانی بودن که با هم دریافت برگه‌های سرشماری. در حال حاضر در واقع در ایران هم حداقل از خطر اخراج در امان هستن. اون تعداد منتها کسانی که گفتم مدارک اقامتی ندارن، بر اساس پالیسی کشور ایران اینا نباید در ایران بمانن. حالا پالیسی کشور دیگه هم به همین شکل ممکنه باشه، ولی چیزی که در اینجا در صحبت قبل من بهش اشاره کردم این هستش که اگر یک سازوکاری وجود داشته باشه برای این که مهاجری که در واقع از افغانستان به ایران میایه، قبل از اینکه اینها به افغانستان دوباره طرد بشن، یک بار یک پرونده یا کیسی که مثل خیلی کشورهای دیگه بهره مندی از حق پناهندگی، چنین چیزی اگر بوده، یعنی وجود داشته باشه، خیلی به نظرم هم به نفع کشور ایران خواهد بود برای ساماندهی بهتر از اینا، و هم به نفع مهاجرین خواهد بودش در این قضیه. و اینکه اینها رو در واقع برگشت داده میشن، تقریبا این آماری که ما دو روز گفتیم این چندین سال است به همین شیوه هست، یعنی در حد چند هزار نفر هر روزه دارن یا هر دو سه روز یک بار در حال بازگشت و اخراج هستن، و باز هم چند هزار نفر روز دارن میآیند به صورت غیر رسمی. یعنی این روند یه چیزی است که چندین سال به این شکل داره ادامه پیدا میکنه، و جای نگرانی هست اگر کسی خصوصا مدارک این برابر همو پناهنده بوده باشه، یعنی جزء پناهنده باشه نه جزء مهاجر، واقعا جای نگرانی هست و باید در این زمینه حداقل اقداماتی صورت بگیره که دو جداگانه باید باشن، یعنی بحث مهاجر قوانینش با بحث پناهنده متفاوت باشه، که در این زمینه واقعش تفاوت وجود نداره، و این مسئله باعث میشه که اگر کسی واقعا جانش در خطر بوده باشه با مشکلات بعدی دچار بشه، که حداقل لازم است این زمینه برنامه‌ای بعدی باشه.
تشکر. خانم استانگزای، شما از نگرانی که صحبت کردین تانستین با مرجع در ایران و در حکومت ایران وارد مذاکره شوین، این نگرانی ها را تشکیل کنین؟
بله، اتفاقا ما با اداره اتباع ولایت مربوطه بارها این موضوع را در جریان قرار دادیم، و چیزی که حداقل اونها گفتن که این مسئله یک موضوعاتی هستش که یعنی جز سیاست‌گذاری های کلان کشور هستش، و حداقل نوبیدی دادن از موضوع سازمان ملی مهاجرت که با او سازمان مسائل مهاجرین حالا در بخشی که قبلا بوده اول حل میشه، و همچنین کسانی که مدارک اقامتی ندارن باز هم اینها را در واقع یک ساماندهی میشه. یعنی حداقل چیزی که اونها برای تسلی ما گفتم موضوع اجرایی شدن سازمان ملی مهاجرت هستش، هرچند مسائل دیگری که ما ذکر کردیم در بحث ای که باید یک تفاوتی وجود داشته باشه بین پناهنده و بین مهاجر، مسئول مربوطه بخش به ما گفتن که ایران تمرکزش زیاد روی یعنی به مهاجرین بیشتر از تا پناهنده، بیشتر مهاجر پذیر بوده تا پناهنده پذیر، چون هم آمارهایی هم که من خدمت شما گفتم تعداد کسانی که حالا اگر اسم پیشان پناهنده بمانیم 800 هزار نفر نسبت به بقیه چیزا کمتر بوده.
تشکر بسیار. آقای اسدی، به آخرای برنامه نزدیک میشیم. شما در آغاز از وخیمتر شدن وضعیت مهاجران افغان در ایران پس از سقوط نظام گذشته افغانستان یاد کردین. نماینده های طالبان در تهران حضور دارند در سفارت افغانستان. آیا اونا میتونن به خاطر از میان برداشتن مشکلات شهروندان افغانستان در ایران اقدام بکنن؟ ابزار و زمینه های به خاطر رسیدگی به وضعیت وجود داره از راه های سیاسی و دیپلماتیک؟
به گمان بنده نه، به دلیل اینکه طالبان و این دارا دسته نه تجربه سیاسی دارن، نه تجربه تجزیه و تحلیل دارن، بلکه آنچه که میگذرد تنها و تنها در خدمت به منافع خودشون است. شما باید حساب بکنید که نیمی از افغانستان به صورت در واقع محبوس میشن، یعنی زنان. اینا چه آینده‌ای دارن؟ و دولت طالبان اتفاقاً خواهان این مسائل هستش. اینی که 100 تا رو میگیرن 200 تا رو برمیگردونن، نمیدونم از زندان‌های ایران انتقال میدن 200 تا 300 تا، اینها قطره‌هایی است که هیچ جا تأثیر در روابط کلی مهاجرین و آوارگان افغان در ایران یا حتی پاکستان نداره. من اینجا باید توضیح بدم، بگم که سازمان‌های غیر انتفاعی و بنیادهای غیر انتفاعی در اروپا یا جاهای دیگه رفتن تو ایران خدمات بکنن به امور اردوگاه‌های پناهجویان افغان در اونجا، متاسفانه به جرم جاسوس دستگیرشون کردن. یعنی اینها نمیخوان آن چیزی که با طالبان هم الان دارن مبادله میکنن یا در واقع میشنن با هم دیگه اجبارن، زیرا که موقعی هم که میرن مثلا در شهر هرات کی بود یادم نیست، الان یک سری رو برگردوندن، زندان هرات پر بوده، بعد از مدت اینا رو آزاد کرد، اینا دو مرتبه برمیگردن میان ایران به خاطر که یک سری ساختارهایی به وجود آوردن برای زندگی شاید بهتر. باید که دولت طالبان نه تنها قادر نیست کشور خودش رو کشورداری بکنه، فقط با زور و ضرب و کاری که میکنه، افتاده در زیر دست یک حکومتی به نام حکومت جمهوری اسلامی در ایران که در واقع تابع نظرات اوناست. آن چیزی که در تهران اتفاق میافتد هیچ تأثیر بلاواسطه‌ای در بهتر کردن شرایط مهاجرین، آوارگان و پناهجویان افغانی که در ایران هستند نیست، در خود افغانستان هم نخواهد بود. اینو من میگم اینجا به دلیل اینکه خیلی کمک میخواد بشه، ولی دولت جمهوری اسلامی همه رو تحت وزارت اطلاعاتش میخواد زیر کنترل داشته باشه و این امکان پذیر نیست.
تشکر. و برخورد دوگانه با شهروندان افغانستان در حتی برخی مکانهای عامه در ایران و عنوان دادن انسانهای درجه دوم و یا افغانها، اینم از برخورد حکومت ایران در جامعه ناشی شده و یا بحث دیگه را شما دخیل میدانین؟ کوتاه بفرمایید.
من گفتم افغان هراسی و در واقع نفرت فراکنی همیشه از سیاستمدارا آغاز میشه، چیزی که ما در اروپا شاهدش هستیم. به مردم اگر توضیح بدید، ببینید 2015 اینجا میلیون ها پناهجو آمدن به اروپا، ویژه در آلمان، چون که سیاستمدارا به خاطر دلایل مختلف خواستار بودن، گفتن ما قادر هستیم پناهجوها رو قبول بکنیم و در واقع یک سیاستی بود.
تشکر بسیار آقای اسدی و خانم سانگزای از اینکه در برنامه ما حضور یافتین و همچنان از بیننده های گرامی که همراه ما بودن. تمامی برنامه های ما در وبسایت، صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب دوچه وله دری قابل دسترس هستند. خدا نگهدار.
ځانګړي مرکه پروګرام ته ستړي مشي زیم شیناز نفیس دویش کالا په خوا د ستمبر په یو لسما تراګرو دلتا د امریکا په نیویورک خار او واشنگتن تنيسي د فوج مرکزی دفتر په پینټاګان حمله وکړه د دغو بریدونو رستا مونږ وکتل چې امریکا د تراګرو پرزد په افغانستان او روسي په عراق کې جګړه پیل کړه په دوړو هوادونو کې دغه جګړه پایتا رسیدې ده خو آیا نړۍ امریکا او یا افغانستان د ترهګرو او یا د هغوی د ممکنه بریدونو نه نن خوندي شوه دي د دې جواب لپاره زمونږه ملما د امریکا د هوائي فوج مرستيال سیکریټری جان ټایچر دی سټڈی مشه په خیر راغلی جان ټایچر ډیر مننه ستاسو د وخت اینڈ مای فرست کوېسچن از واټ ډو یو سی ویئر
جنرال جان ټایچر لومړی پښتنه دنه دا کول غواړم چې د 9/11 د دویش کلیزی په مناسبت ستاسو په فکر د ټیریریزم غواخ چیرته ولاړ دی
شناز فرست اف ال ټینکس فار هاوینګ می اینڈ آی تھنک
مننه زه فکر کوم موږ باید تل په یاد ولرو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ یا زموږ د ګټو یا زموږ د متحدینو او شریکانو په وړاندې د هر ډول ترهګریز برید د مخنیوي لپاره په دوامدار توګه هوښیارتیا ته اړتیا ده او دا یو تل پاتې غواخ دی موږ باید هیڅ کله دا هیر نکړو او هر څومره چې زموږ ځینې پام د چین یا روسي یا نورو غواخون ته واړول شي تل د تروریزم اصلي غواخ شتون لري چې موږ باید ورته پام لر نه وکړو
جنرال ټایچر د 9/11 نه دویش کال وروسته تاسو څه فکر کوئ د امریکا اوس مهال تر ټولو لوی ننګونه یا ننګونی څه دي په ځانګړي توګه کله چې موږ د نړیوال امنیت غواخ په اړه خبرې کوو
شناز اف کورس
دیر ار دوز اذر تھریټس دټ هو داس نورګوا خونه همشته لکه چې ما یاد کړل چین او روسیا خو تروریزم غواخته په پام سره موږ باید پوښتې د نړۍ په هر ځای کې چې موږ پټنځایونه لرو نو حالت باید دوی د تنظیم روزنې فرصت لري او د بریدونو پلان جوړول شي او له همدې عمل موږ باید تل او خيار ووسو لکه څنګه چې ما وویل د دې ډاټ تر لاسه کول لپاره چې دوی دا پټنځایونه ونه لري او یا کله چې دوی دا کار کوي نو موږ باید د دوی د پلانونو مخاوني ولې شو ځکه چې دوی په غواړي چې موږ زموږ متحدینو او شریکانو او ګډو ته زیان ورسوي
So if we look behind in these 2022 years
کمو شاته وګورو نو تاسو په تیرو دویش کالو کې د ترهګرۍ پرزد د متحده ایالاتو ستراتیجی څنګه ارزوي او بلدا چې لا ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې امریکا سز دکړه کړي
So first of all I do think that we have to realize
له هر څه د مخه زه فکر کوم چې موږ باید پوښتې چې موږ د ته وی خو سیغو خو زه دا هم فکر کوم چې موږ په دې پوښیو چې دا یوازې پوزي ستراتیژي نه ده بلکې دا باید د حکومت یو ټول ستراتیژي وي چې ډیپلوماسي معلومات او اقتصاد پکې شامل وي او دا چې موږ د خپل متحدینو او شریکانو د پراخ شبکې ترڅنګ په دې جګړه کې یو او دا هغه څه چې موږ دا په دوامدار توګه په تیرو دوه شکلونو کې زده کړل
بټ جنرال ټایچر if we talk about the extremist ideologies they were present even 20
general taicher haga ifrati ideology chi shal kalawran di maujuda wa haga kamunga uguru noora parakha shwe belabil bani aw makhuna lari او په منځني ختیس افریقا او اسیا ته خوره شوې ده آیا تاسو فکر نه کوئ چې ایديولوژیکی جګړه نیمګړې پاتې ده
It remains unfinished.
It does. That this will never end, which is
دا به هیڅ کله پای ته ونه رسیږي ځکه زه وایم چې د حل لارې یوازې نظامی حل نه دی بلکې موږ باید په دې پوښتې چې د دې ایديولوژي اصل عمل ته توجه وکړو هغه زیاده چې موږ خپل تمرکز ته اړتیا لرو او په دې جګړه کې د وسایلو پراخه لړۍ چې موږ د خپل متحدینو او شریکانو ترڅنګ لرو باید هغه وکړول شي او موږ باید هیڅ کله دا هیر نکو. په نهایت کې دا یو ایدئولوژیکی جګړه ده.
د روغتیایي علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي چیرونکو او ډاکټرانو سره مرکې په مخدره توکو له روغدوبیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیایي ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیایي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غاک په ځانګړې خبرونه کې اوریدلای شي. بو علي سینا د امریکا غاک پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه. نو ستاسو په انت په دې شلو کالو کې باید څه شوي وي چې امریکا او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه په افغانستان کې نه دي کړی؟
So I do think that it's extremely impressive.
نو زه فکر کوم چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر یو لسم نو وروسته چې د هغې نه مخکې وجود نه لرلو اوس موږ د ترهګرۍ په ضد دا سیوا اغیزمنه شبکه جوړه کړې چې په لوی پیمانه د بریدونو مخه نیولې ده. دا سی بریدونه لکه څنګه چې موږ د 2000 لومړی کال د سپتمبر په هغه وحشتناک ورځ ولیدل. پوهیږو چې موږ باید اوویخ یو. موږ باید د خپل متحدینو او شریکانو سره په دوامداره توګه کار وکړو ترڅو هغه پټنځنه چې په نړۍ کې د شتون احتمال لري ل بدون پایل کولو د مخه لمنځه یوړل شي.
Also general teacher apart from you know the battle on ideology
د ایدئولوژیکی لیکو پر سر د جګړې سربېره د دایښ په اړه د ملګرو ملتونو روسي ریپورت هم د اندخني ورډ دی. دا ریپورت په سوریا کې د 500 پورې او په افغانستان کې د 400 د دایښ جنگیالو د شتون په اړه خبرې کوي. دا شمیرې د اندخني ورډ دی. امریکا په افغانستان او منځني ختیس کې د دایښ لشتون سره د مبارزې لپاره کوم امکانات لري؟
in Afghanistan and Middle East.
So that's a particularly challenging problem especially with
دا په ځانګړې توګه یو ننګون کې ستونزه ده ځکه چې د هغو دوه هیوادونو افغانستان او سوریه موږ نورماله اړیکې نه لرو چې موږ ته اجازه راکړي چې د قربه هیوادونو سره کار وکړو چیرته چې بل اخره د پټنځایونو جوړول اجازه ورکول کیږي. موږ په سوریه کې په یو برخه کې ځواکونه لرو او دا د ایران او روسیې د نفوذ له امله اضافي ننګونه ده. خو موږ باید په سوریه کې له هغو ځینو څخه چې موږ داعش د حجرو د ګډوډولو لپاره کنټرول لرو تر ټولو غوره کار وکړو او په افغانستان کې د اوګد واټن له امله نور هم ستونزمن دی. موږ په افغانستان کې ځواکونه نه لرو نو له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه ځواکونو ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې میشتو پټنځایونو مخه ونیسي.
Many experts they believe that the US power
zinishanun ki padi bawar di che da Iraq aw da Afghanistan da jagri da natiji la amala da America zwak nafuz aw hatta etibar hum aghizman shwe de ta su sawai.
So I agree 100% that I think that our
zalo do sara sal pasula ki muafiqiyam za fikr kom che dwa kala makhki lukumi parwa prata Afghanistan khawatali iwa belga da che sang زموږ د اعتبار د نشټوالي او د اوکران په وړاندې د روسي لخوا زما په فکر د لا زیات جارحانه فعالیت لامل شو. زما په اند د نړۍ قدرتونه تل د اعتبار او ثبات د ټاکلو لپاره یو بل ته ګوري او که دوی ته داسې ښکاري چې یو قدرت کمزوري شوی نو بیا د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره له دې کمزوریو څخه کار اخلي.
So you think that
نو تاسو فکر کوئ چې افغان جګړه هغه سي نه د ختم شوي چې باید ختم شوي وي؟
It was not in my opinion
نه زما په فکر نه. موږ باید په افغانستان کې 2500 سرتیری درلودلای چې وضعیت ساتلی وي. که تاسو د امریکا په څیر د نړۍ د نظامی ځواک په اړه فکر وکړئ دا یو لږ شمیره ده. هغه ځواکونه به نه مړ کېدلی او نه ژوبل کېدلی. دوی به د سولې ساتلو لپاره شتون لرلی او زه فکر کوم چې موږ باید د دې ځواکونو وضعیت ساتلی وي ترڅو ترهګرو ته پټنځایونه نوی ورکړل شوی.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبیح الله غازی
مسکا ساپای
خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخور
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
جنرال ټایچر په یو مرکه کې جنرال واټر او جنرال مکینزی دواړو ویلیو چې په کوم ډول له افغانستان څخه انخلا شوی نو هغه د کابل د سکوت لامل شو تاسو څه فکر کوئ
So I think you're exactly right. I think the decision
ز فکر کوم چې تاسو بالکل سم یاست. زما په فکر یوازې د انخلاب پریکړه نه بلکې انخلاب چې په څه ډول وشوه نو هغه د هغه وحشتناک پیښو لامل شول چې موږ دوه کاله مخکې ولیدل. او زه فکر کوم چې ملامتي د ولسمشر په غاړه ده خو ملامتي هم د مرکزی قومندانې د قومندان په غاړه هم ده چې ولسمشر ته سپارښتنه کړې و چې یا افغانستان ونوزي او یا هم په سمتوګه ووزي
سو نو اټ هاز بین 2 ایئرز
په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنۍ دوه کال تیر شول تاسو د دوی د واکمنۍ دغه دوه کال څنګه ارزوي په ځانګړي ډول د افغانستان امنیتی وضعیت څنګه ویني
سکیورټي سټيويشن ان افغانستان
سو لټ می سٹارټ بای سېینګ دټ آی بلیو دټ اټس هارت بریکینګ دټ فور د پیپل اف افغانستان
زبیل دې خبر نه پیل کړم چې دا د افغانان لپاره یو ځړ ماتون کې خبره ده چې هغه د ازادي او د قانون د حاکمیت یو څرک کولی چې د طالبانو د بیا راتګ ورسته لمنځلار زما لپاره دا د هغه کسانو لپاره ځړ ماتون کې ده چې موږ په افغانستان کې د شلو کلونو لپاره خدمت کړې او زه د امنیتي وضعیت له نظر هم ګورم او دا حقیقت دی چې موږ کله کله حال تخپل نفوس لري کړې نو اوس دا هغه کسانو ته پټنځ ورکوي چې هغه غواړي مقتضیان ورسوي او زه فکر کوم چې حالت وضعیت د افغانستان د خلکو د حقوقو او ازادۍ لپاره او د نړیوال تروریزم پر وړاندې هم خرابېږي او څومره چې دا په یو بې قانون حالت کې پاتې کیږي نو د ترهګری ملاتړ به زیاتېږي او دا امکان به وي چې دوی وکول شي خپل ځواکونه پیاوړي کړي او په نهایت کې متحده ایالاتو یا پټول نړۍ کې موقعیتون ته زیان ورسوي
to the United States or to positions around the world.
بٹ اف وی سی دی بایڈن ایڈمنسٹریشن
کوم د بایڈن اداري ته وګورو نو دوی فکر کوي چې اوسنۍ سټریټیجی یعنی د افغانستان د افق په اوږدو کې سټریټیجی موثره ده او دوی په کابل کې د الزواهری د وجل مثال ورکوي د دې تګلارې په اړه تاسو سوای
Over the horizon is a good supplemental capability.
کتا سو واکن په یو هیواد کې استخبارات او اړیکې نه لري کوم چې حالت کې دي شي کله چې تاسو په هغه هیواد کې فعال شتون ولري نو تاسو به نشئ کولای چې په بشپړ ډول د افق په اوږدو کې د ستراتیژي څخه خپل اهداف ترلاسه کړئ او له همدې عمله ز باور نه لرم چې ولسمشر بایدن په دې کې سم دی موږ په ونسان کې فعال حضور ته اړتیا درلوده او د دې د نشوالي په حالت کې موږ یوازې جزوی توان نروچی خپل اهداف ته ورسیږو
ان لو اف دات وی ار اونلی پارټلی ایبل ټو اچیو اور ابجکټیوز
سو هاو ډو یو سی دی کرنٹ یو ایس سټریټیجی ټو ورک
نو تاسو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه د امریکا اوسنۍ سټریټیجی ته څنګه ګوري
بیسډ ان دی ډیسیژن دټ وی میډ 2 ایئرز اګو
نو همدا اوس د هغې پریکړې په اساس چې موږ دوه کاله د مخه کړې و هغه اوس پر شا نزي موږ مجبور شې د افق په ستراتیژي باندې تکیه وکړو د طالبانو رژیم په ټوله نړۍ کې یو متعصب رژیم دی او موږ هغه نفوذ نه لرو چې په افغانستان کې موږ د تروریزم ضد اهداف ته په ریښتینی ډول خپل مخ ته ورسوي
د طالبانو رست افغانستان یو شمیر سیاسي پوهان مایوس کړي دي او د امریکا تر ټولو اوږدا شلکلنه جګړه صفر بولی دا مایوسی ستاسو په فکر ولی دا او ستیر وطنی شوی دی په دې شلکالو کې
what you would say about this
so I agree that we should be disappointed
نو زه دا منم چې موږ باید مایوسه شو چې موږ په تیرو شلو کلونو کې هلته د اهداف ترلاسه کول لپاره خپل وینه او خپل خزانه ډوبه کړه او موږ دا په خورا بریالیتوب سره ترسره کړل او د افغانستان له خاورې په لویه کچه تروریستي بریدونه نه دي شوي خو اوس زه په دې کې شک نه لرم چې دوه کاله وشول او تر هکر هلته تشه ډکوي او بل اخره موږ به هغه قیمت ورکړو چې په افغانستان کې زموږ د شتون نشوال عمل را مسته شوی
that will be paid because of our lack of presence there in Afghanistan
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوی او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اخ بیانګینو باور بایلو د ناورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو
اف وی سی جنرال ټایچر
کوم په عمومي ډول وګورو په افغانستان کې همدا اوس ډېر ترهګری ډلې شتون لري چې ځینې د طالبانو مخالف دي ځینې طالبان پلو دي لکه القاعده او ټي ټي پی چې مونږ ګورو دی ورځو کې ډیر فعال دي نو آیا تاسو فکر کوئ چې امریکا او نړیواله ټولنه باید لا ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې پر افغان طالبانو باور وکړي
ان کاونټر ټیرریزم
I don't think we should at all and I don't think that we do.
زه فکر نه کوم چې موږ باور وکړو. او زه فکر نه کوم چې موږ یې وکړو. موږ په هغه لارو چارو تکیه کوو او هله لرو چې د افق ستراتیژي په افغانستان کې تروریستي ډلې لمنځه یوسي او د دوی ځواک به کم کړي. خدا سي کوملار نشته چې د طالبانو په دغه بدمعاش رژیم باندې باور وکړو او له هغه څخه تمول لرو چې هدف به تر سره کړو او چې هغه قانې کړو چې د تروریزم پر مبارزه د بشریت په ګټه وي دوی د دې کار کولو اراده یا وړتیا نه لري.
They don't have either the will or the capability to do so.
نو آیا تاسو په راتلونکو میاشتو یا کلونو کې د افغانستان څخه کوم رښتینی ګواخ وینئ؟
So absolutely, I think that anywhere there is a sanctuary for terrorist forces.
یقینا زه فکر کوم چې موږ ټول په هیګو چې د ترهګرو پټنځای نه شتون لري. د دې احتمال شته چې دوی به دا ځواکونه د دې جوګه کړی چې په نړۍ کې به بریدونه وکړي او انسانیت ته زیان ورسوي. نو زه فکر کوم چې موږ باید محتاط واوسو او د افق له ستراتیژۍ څخه په پوره توګه کار واخلو. په دغه پټنځای کې ډلې جلا کړو، خو همدا اوس یو ګواښ شته او دا ګواښ د اعتبار وړ دی.
موږ ټول پوهیږو چې طالبان له امریکا سره له توهی تړون وروسته واک ته رسیدلی دي. که د ملګرو ملتونو رپورټونو ته وګورو، افغان طالبان د توهی د تړون له اساسي برخو سرغړونه کوي. سوال دا دی چې موږ د دې سرغړونو په اړه د متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې خبرګون ګورو، نو آیا تاسو فکر کوئ چې دا کافي دی او نور څه کولی شي؟
So right now the world is in a position where we
نړۍ په داسې حالت کې چې افغانستان ګوخه کړې دی، موږ په هیغو چې دوی به خپل تړون شرایط ونه مني. هیڅ لار نشته چې موږ باید له دوی څخه تمول ورو او په یو برخه کې دا یو تړون رامنځته کوي چې موږ یې تمه نه کوو چې دوی به احمقانه تعقیب کړي. اوس موږ اړتیا لرو چې هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو او دوی ګوښه کړو، د هغو ډلو سره مرسته وکړو چې ممکن په افغانستان کې د دوی د ځواک سره د مقابلې لپاره هڅه وکړي، او په هغه هیواد کې د فعال ډیپلوماتیک یا نظامی شتون پرته زموږ اهداف ته رسیدل خورا ستونزمن کار دی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
سو هاو نو تاسو د دوه تړون ته څنګه ګوري؟ ځکه چې تاسو زینی پخوانی جنرالان پیژنې چې په افغانستان کې خدمت کړي لکه جنرال مکنزی، دوی ورته د ماته میکانیزم وای. تاسو په دې اړه څه وای؟
No,
په هر صورت هر کله چې تاسو د یو داسې ګوند سره تړون وکړئ چې تاسو یې تمه نه لرئ چې د هغه به د تړون درناوی وکړي، نو تاسو پوهیږئ چې دا تړون د مات لپاره یو میکانیزم دی. او زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ په نړۍ کې هر هغه تړون ته وګورو چې د پلي کولو میکانیزم شتون ونه لري او د تړون یو فریق د باور وړ نه وي، نو موږ یوازې د ماتې یا ناورین لپاره ځان چمتو کوو.
جنرال جان ټایچر، زه اوس د اوکرين په اړه سپوښتنې تاسو نه کول غواړم. تاسو څه فکر کوئ چې د اوکرين جګړه کوم لور ته روانه ده؟
زه
حیرانم چې په تیرو اتلس میاشتو کې ډیرو زړورو اوکراینی ځواکونو د اوکراین د خپلواکۍ د ساتلو او د روسي د ځواکونو د مخنیوي وړتیا ساتلې ده. اوس په نړۍ کې هر څوک هیله مند دی چې د اوکراین لخوا د برید چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی و یو څه نور په ښکاره توګه اغیزمن شي او دوی یو څه پرمختګ کوي. خو اوس زه فکر کوم چې دوی د لویدیځ څخه د اضافي ظرفیتونو ترکیب ته انتظار باسي او دوی هڅه کوي چې سم وخت او سم ځای عمومي او د وړتیا سم ترکیب عمومي تر څو بل اخره دوی ته اجازه ورکړي چې مخالف قواوی مات کړي. زما باور په اوکراین کې د روسي پاوز کمزورې دي.
And to shatter what I believe is a fragile Russian military in Ukraine.
So how do you see the US
تاسو د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو اوسنۍ پالیسی څنګه ګوري؟ په ځانګړي توګه هغه وسیلې چې اوس کارول کیږي، او آیا تاسو فکر کوئ چې امریکا په نړیواله کچه د روسیې په کنټرول کې موثر ده؟ یا تاسو داسې ګورئ چې دوی به په اوکراین کې دننه روسیا محدود وساتي؟
We certainly have seen that
موږ یقینا ولیدل چې په اوکراین کې د روسیې پرمختګ درول شوې ده. اوس د اوکراین له خوا ځواب بریدونه دومره خنډ دي او زه فکر کوم چې یو علت د لویدیز له خوا اوکراین ته د ظرفیتونو په ورکولو کې ځنډ دی. اوس روسیې ځواکونو ډیر اغیزمن دفاعي حالت جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دوی د فلوریدا ایالت په اندازه ساحه کې کان کیندنه کړې او موږ دوی ته دا وخت ورکړی چې دا کار وکړي او زه فکر کوم چې مخ په وړاندې ځي. موږ باید د اوکراین اړتیاوي پوره کړو چې روسان ته د ځوابي برید فرصت پلاس کې ورنشي. هم د اوس دوی سم کار کوي خو د لویدیز لخوا د چمتو شوي ظرفیت نشوال عمله ډیر ناوخته دی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه واسق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې دا مخالګو پر ژوند غیز لري له یک شنبه تر پنج شنبه د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه.
And now a few questions about BRICS.
Okay.
The conference kicked off.
اوس دا BRICS په اړه یو پوښتنه لرم. دا سی رپورټونه شتون لري چې نور هیوادونه د BRICS سره یوځای کیږي. تاسو د دې اهمیت څنګه ارزوئ؟
I think the BRICS principles would love to see more countries join that body, but right now frankly it's dysfunctional for a couple of reasons. Number 1, they don't have common
objectives. زه فکر کوم چې BRICS بغواړي چې نور هیوادونه پکې شامل شي خو همدا اوس په رښتیا دا غیر فعال دي. لومړی دوی ګډ ارزښتونه ګټي او مخین نه لري. که دوی د امریکا په مشرۍ نړیوال نظم سره مقابله کوي نو دوی اختلافونه لري. دوهم حتی په BRICS کې دننه دوی ډیر تاوتریخوال لري. تاسو د هند او چین ترمنځ تاوتریخوال وګورئ. دواړه په سرحدي سیمه کې کړکیچونه لري. همداراز هند یو راپورته کیدونکې ځواک دی او چین یو مخ جوړیدونکې ځواک دی. او اوس چې روسیې ته راشو پوتین حتی په غونډه کې ګډون نشي کولای ځکه چې هغه د نړیوالې جنایي محکمې د محکومیت پر بنسټ نیول کېدی شي. تاسو هلته درې قدرتونه وینئ، چین، هند، روسیا، او دوی په طبیعي ډول سره وزای کار نه کوي او ځینې طبیعي کړکیچونه هم شته چې د دې ښکارندوی کوي چې کومه پایله به نه وي.
سو یو جست سی د پرنسپل پاورز دیر اف چاینا، انډیا اند رشیا اند دی نو دونټ نېچرلی ورک ټوګیدر اند دیر سم نېچرل ټنشنز دټ انډیکیټ دټ دیر از انلایکلی ټو بی ان اکچوال اوټکم دټ وډ اټراکټ اذرز ټو دټ کرنت سمټ.
So you don't see
نو تاسو BRICS د امریکا ګډو ته د یو غواخ پتوګه نه ګوري.
So I think we need to keep an eye on it
and نو زه فکر کوم چې موږ پر دوی نظر ساتل ته اړتیا لرو. موږ باید له چین او روسیې سره نه بلکې له هند، سویلي افریقا او برازیل سره کار وکړو ترڅو د دې نړیوال نظم په ګټه پوه شو چې موږ اتیا کاله د مخه رامستکړي او له هغه وخت راهیسی پالو. دوی له دې نړیوال نظم څخه ګټه پورته کړي او دوی نه غواړي جنګي مجرم پوتین او یا په بشر وژنه ککر شي ته ورنږدې شي. دوی باید له دې څخه ځان جلا کړي او موږ د متحده ایالاتو په توګه اړتیا لرو چې د نړۍ سویل یعنی افریقا، لاتین امریکا او د آسیا په پرمختونکو هیوادونو ته ډیر پام وکړو او دا چې څنګه دوی باید د ملګرو ملتونو او د جی او په څیر ادارو کې لوی رول ولوبوي. زه فکر کوم دا به دغو هیوادونو لپاره یو معاصر وړاندیز وي چې دوی ځانونه له چین څخه لرې کړي.
Once again thank you so much
General John Teicher یو ځل بیا ستاسو د وخت ډیره مننه.
Thank you, thanks. قدرمنو لیدونکو داوا دنه نه ځانګړي مرکه تر بیا پوری دخته پامان.
د هواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه.